سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو په دې او سات کې د ازادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو په سر کې خبرونو ته پام وکړئ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی د وزارت په یو بیان کې خبر ورکړی چې نن به په بدخشان بلخ بامیان غزنی میدان وردګو دایکندي روزګان زابل کندهار سرپل جوزجان فاریاب فراه غور او بادغیس ولایتونو کې واوره او باران ووري پرون له دې مخکې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د لیندۍ په درویشتمه او څلرویشتمه د هریرود مرغاب هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په سیلبرونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زیا احمد تکل کورنیو رسنیو ته تایید کړی ده چې د طالبانو استازي د غونډې ته بلل شوی خو یې نه غواړي ګډون پکې وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان لپاره د چین روسیې پاکستان تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانونه په تهران کې په یو غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي د امریکا د روډ آیلند د پروویدنس ښار په براون پانتون کې یو وسلوال کس پرون مازدیګر دوه تنه په ډزو ووژل او اته نور یې سخت ټپیان کړل د پروویدنس ښاروال برت سمایلي خبریالانو ته دا خبر تایید کړ د فرانس پرس خبري آژانس د خبر له مخې سیمه ییزو چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي ځکه چې بریدګر نه دی نیول شوی چارواکو ویلي دي چې ټاکل شوی و د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونونو ازموینه واخیستل شي د پوهنتون شاوخوا 11,000 محصلان لري امنیتي چارواکو ویلي دي چې مشکوک بریدګر تورې جامې اغوستې وې پرونی پیښه د امریکا په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ډزو تازه نمونه ده په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره غوښتنې له خنډ سره مخامخ دي د بیلاروس حکومت د شنبې په ورځ وروسته له هغه د لسګونه بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ چې واشنګټن د بیلاروس د کیمیاوي سرې پر صادراتو د بندیزونو د لرې کولو د احتمال یادونه وکړه امریکایي منځګړو د بیلاروس رسنیو د بشري حقوقو سازمانونو او اوکرایني چارواکو خبر ورکړی چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د یو شمیر مخکښو مخالفو سیاستوالو په ګډون 123 تنه بندیان بخلي دي په خوشي شویو کسانو کې د 2000 کال د لاریون مشره ماریا کالیسنیکاوا او د نوبل د جایزې ګټونکو الیس بیالاتسکي هم شامل دي د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی ویل شوی دي چې په خوشي شویو کسانو کې یو امریکایي وګړی هم شته مینس دا اقدام د هغو هڅو په لړ کې کوي چې غوړي لک کلونو انزوا وروسته له لویدیځ سره اړیکې ورغوي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا او احترامات می ومنې کډر منو درنو زده کون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس و هم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول درنه او قدر من زده کون کې برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بم پتن وي خوشاله کول لې زده کون کو لکه سرنګ چیز مرسته سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دي د افغان مشهور مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره پر معلومات ترلاسه کوو په چیرې ورځې لستونه کې مرابطه سو اتلي افغانی قهرمان مرمن او پیژندلې نن ورځې یو ځل بیا هم همدغه سی او اتله زړور افغان مرمن پیژنه او د هغې د ژوند په حق لپاره پر معلومات بلو نو هله من چې تاسو ټول درنه او خرج زده کونکي د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژو کولای زده کونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم د تاسو ټول درنه او کډر مون زده کونکو نه هیله لرم چې خپل ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ مخوش از دکون که واس هم رزو دخبل لست پر لورمانیزم رستاسو دنن رزی پینزم لست موضوع رابیه برخی ده. ولو چی میرمن رابیه برخی چوک و چل اول شخصیت و او کن قارونه از مردگران هیوار افغانستان لپاره تر سره کرده. او سرنگه یو کولش به اخبال نوم ده افغانستان پا تاریخ کی زی پر زی کرده. نو درنو زده کن که زم مطمئنیم شاید تاسو طولو ده میرمن رابیه ملخی نو آوریده لیوی او ده ده نامه سره اشنای است. خو شاید تاسو ده ده جوان پا حق لبش پر معلومات نلری. نو رازو نن رز مج او تاسو ده میرمن رابیه بلخی ده جوان پا حق لبش پر معلومات ترلسه کو چی صبح او کم دول شخصیت بو. ستاسو ده طولو که درمان زده کن که ده توجه پهیله ایم. رابیه بلخی، رابیه بلخی څوک و؟ رابیه بلخی د پښتو او پارسی ادبیاتو په تاریخ کې د لومړنی ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابیه بلخی د پښتو او پارسی ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابیه بلخی د رابیه بلخی کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله وه. میرمن رابیه بلخی د بلخی کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې د میرمن رابیه بلخی ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابیه بلخی کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې یې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابیه د لومړنۍ ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن رابیه بلخی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ، علمي او فرهنګي چاپریال د رابیه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابیه بلخی د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ، علمي او فرهنګي چاپریال د رابیه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابیه بلخی دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابیه بلخی شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام بختاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن رابیه بلخی شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او همچنان میرمن رابیه بلخی په خپلو شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن رابیه بلخی د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود، کلتور، کوم فرهنګ چې و په هغه وخت کې دا هیڅ جایزه نه وه د یو افغاني مېرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن رابیه بلخی په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپل مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول سوه. د رابیه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د رابیه بلخی شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د رابیه بلخی موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومي ځنګړني درلودلې. موضوعات د رابعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن رابعه برخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده، هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویل ته نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ، د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې. رابعه د فارسي ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو، رابعه بلخي د فارسي ادبیاتو د لومړني ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري، چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنی یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کیږي. یعنی د میرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي، د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو، د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کیږي. د رابعه بلخي مرګ ولو، چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو؟ د رابعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن رابعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت، یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن رابعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې د خپل د لاس رګونه پرې کړل او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل، او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. رابعه زیګه د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن رابعه بلخي زیګه د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یو بیلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړه. ترنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام، یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله، او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه و، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم و. یعنې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم و. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. یعنې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنی موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغان زړور مېرمن له جملو څخه و کوم چې په خپل شعرونو کې ډیر زیات عاشقانه همشنن د ښکلا او د دې په برخه کې شعرونه لوستلي وو او یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وو هغه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځ څخه یووړله او د هغو یو بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپل. نو درنو او خوږ زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مېرمن ربیع بلخی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو د ټولو قدرمنو او خوږ زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي. د مېرمن ربیع بلخی د ژوند په حق له مو ولوستل شي. مېرمن ربیع بلخی څوک و، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې و، کوم کارونه یې سرته رسولي و، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و او څنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړ او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلاوی احترامات به قبول کی قدرمنه او ګلالی زکونکو. لمنه چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جامې مو په تنوي. درنه او ګلالی زکونکو د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول د شرق واس وایم. زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلالي زکون کوله کسرنګ چې تاسو ټول په هیڅ زمره تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. مړو تاسو باندې نن ورځ بیا افغان مشهور مېرمن وو پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلالي زکون کوله کسرنګ چې زمره تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن ربیع بلخی اړوند وو. مړو تاسو مېرمن ربیع بلخی وو پیژنل او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن ربیع بلخی نه یوازې د شاعر وو بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه و. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو همچنان درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلي قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل ان نیو ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه در سره موجود اوسي. ځکه د نن ورځې لوست ډیر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټه هیڅ سره نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست په اسانه توګه سره زده کړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپل ځانو سره تکرار کړئ او د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچا او قلم له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ. رزو وس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده. ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرا د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا ترزی. ملکه سرایا ترزی د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 19مه نیټه په سوریا د مشک کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستې کورنۍ غړې و. د هغې پلار محمودی طرزی د افغانستان یو مخکښ روشن فکره او مشروط غوښتونکی شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. نوموړی چې ملکه سرایه طرزی د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقوقو د ملاتړ په حق کې و، بلکې د دې ترڅنګ د نجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایه طرزی په 1999 میلادي کال د نومبر پر 23 نیټه په سوریه دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمودی طرزی نومیده او محمودی طرزی په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودی طرزی کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې ژور اغیزه کړې و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. سوریه طرزی په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. لولو چې ملکه سوریه طرزی په یو داسې با تعلیمه او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و، کوم چې ډیر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دود، دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپل باسواده شخصیت و، یعنی محمودی طرزی خپل د علم او تعلیم سره ډیره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سوریه طرزی هم ډیره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره و. په 1913 کال کې سوریه د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سوریه او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سوریه طرزی په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې ترڅنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه سرایه طرزی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه سرایه طرزی کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دلري. ملکه سرایه طرزی د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سرایه طرزی نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه سرایه طرزی نه یوازې دا چې د ملکي دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایه طرزی د ښځو او نجونو د حالت ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و. لومړی د نجونو د زده کړو ملاتړ. سرایه د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حسولو سره د شذو د ذکرو په برخه کې لمړنی ګامونه پورته کړل. هغه په 1928 کال کې د افغانستان لمړنی د انجنونو شونځي چې د انوار المعارف نومیده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایه د لمړنی فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره شونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره شونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجنونو کورنۍ د ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره شونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لمړنی ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي و. او همچنان په 1928 کال کې په افغانستان کې لمړنی د انجنونو شونځي چې جوړ شول، هغه په خپل د انوار المعارف په نامه سره دل چې دا هم ملکه سرایه طرزی تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې د پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوی ورکول. ملکه سرایه د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د شوزو د پوهاوی لپاره کار کاوه. هغه د ارشاد نسوان په نامه یو خبرونه فایل کړل چې د شوزو د حکومت په اړه مقالې خبرولې او شوزو یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره حسولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایې طرزی سرته رسولی وو، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت وو چې هغه په خاص توګه سره ملکه سرایې طرزی یو خاص او ځانګړی خبرونه فایل کړل چې په هغه خبرونه کې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کوم خبرونه چې و د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خبرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو حسي سریا په عامو غونډو کې د بې حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایه طرزی نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایه طرزی په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجاب ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې هغه له منځه څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځه څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ سریا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سرایه طرزی نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنی د ملکې په حیث د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول، او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مرسته کړې وه په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزی میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزی د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکي نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي، او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنې ملکه سرایا طرزی په افغانستان کې د لومړنیو اصلي ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او هم چنان ملکه سرایا طرزی نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې هم چنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایا طرزی ټولې افغانې مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللې وې او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایا طرزی نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایا طرزی نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه. سرایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړل، په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه، چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایا طرزی د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل، چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسه وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایا طرزی د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي ایډیا په نوي نظرونه پیدا کړل او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړل او دې ته یې دا روحیه ورکړله. د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه. په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سوریا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سوریا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاسو وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فیل کړ، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سوریا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سوریا افغانستان پرېښوده.